اتبا جیر شوی. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلندا ګیټس سره د ګوزان په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبري کړې دي. د امریکایي چارواکو او همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت د هغو سرګندونو په ارتباط هم بشپړ تفصیل اوري چې وایي القاعده او طالبان کلکې اړیکې پالي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلي په تور په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشران یې وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانې وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغو سازمانونو له ډلې په ایران کې د بشري حقوقو کمپاین، د درېمې عرصې سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقوقو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کردستان د بشري حقوقو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پوروستي درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس د ایترسنګ لکتر لګه 15 خبريالان هم په هدفي حملو کې وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای اجرایی مشر مجیب خلوتګر د خبريالانو د قتل په تور د نیول شوی کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبريالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوی د دوی د علنی محکمې غوښتونکي یو. مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګه ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف ورکړ. آیرلند ونه توانید ورکړل شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 48 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونی لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو. دغه درې یو ورځنی یا 500 وره نړیوالې مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوې چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 13 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلې په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون وویل پر مهدي جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,200 ډالر معادل د اسعارو د قاچاق تورم شامل ده. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او دغه پیسو څلور برابر نورې به د جریمې په توګه سپاریم. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحې په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو دېرش کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي. د کورونیو چارو وزیر هورست زیهوفر پرون سه شنبه وویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړیستلیو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي، په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,150,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلې بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه میرمنې میلینډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړي.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابره وې، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي.
د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکه هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلې بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلینډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیرونې په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10,000,000 ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین ورکول پلان شوی و، خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3,500,000 ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزارن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومی اجدي پر 9 پیل سونږ دی 10,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دی واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3,500,000 ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه میرمنې میلینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او میلینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزارن پر ضد د مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
د دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابره وې، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزارن شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2001 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزارن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی. د رواني میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې سول چې دې مسالې د ګزڼ د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي که د کرونا وایروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سه شنبې په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره سوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشین په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی نیکمل زیاتوي که کورونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشین څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کرونا اساسی تشخیص وړتیا لرونکی ماشین سی موږ فیصله ورته پی سی آر وایي. دلته فلحال د کرونا د معایناتو لپاره ترنه استفاده کیږي. دا مرسته له موږ سره نړیوال روغتیایي سازمان کړې ده او کله چې وبا د کرونا له منځه لاړه سي نو دا ماشین دې وړتیا لري چې تور جوړي، سپین جوړي، ایچ آی وي او د نورو وایرسي ناروغیو تشخیص هم 99% وښيي.
دا غزنی ولایت د ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیال حسین دړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز نوې په غزنی ولایت کې د WHO په مرسته فعال شوی ده او دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي ځکه چې پخوا
حسین دل زیاتوي تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د کرونا وایروس نمونې مرکز کابل تړل کېدې چې له ډیر ځنډ څخه وروسته به یې نتیجې راتلې. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کرونا وایروس پیښې نسبتا زیاتی سبت سویدی.
دروختیا نړیوال سازمان سوی
د کرونا ویروس عمده نشی تبه، توخی او د سابندی دل دی.
د القاعده شبکه د 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانه د وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې مفتش ته په یو لیک کې کړي. دا لیک چې د ځینو پښتنو په جواب کې د جنوري په 3 نیټه سوال شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګې د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. دفاع وزارت هم تازه ویلی طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګ د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنګیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړي کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلیږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده لا هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبقار هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کې چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکا او د طالبانو منځ کې په دوحا کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپرېږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکا د خزانه وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي. تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 د تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ټرمپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړي، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سخت دریز ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخته وړي او پیاوړي کیږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال دغه راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي، او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او آن په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو د یو امن ځای په توګه کار اخلي، او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبانو سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو یې لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستان نه په دې هیواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشي کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه یې خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشي شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشي کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف یې د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمېر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنی لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به بیرته خوشي کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې چاري او لګښت به د ولسی شوراګانو له لارې ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزی د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانستي. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي.
د
د 2.5 میلیون افغانۍ پرځښت د ولسی تړون او د 1.5 میلیون افغانۍ پرځښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیشو پرختی شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیاو رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړې او د 1.4 پرختی شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار 3000 بې وزله کورنیو ته د 4000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل وویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوې او له راغلي پلاوی یې غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي. د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګان نه مې دا غوښتنه ده، هغه خلک چې ضرورت ته لري او ستونزې زیاته وي، اکثریت کې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه او د پټان ګردیز د لویې لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارد میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل تر څنګ په سوله او کرارۍ کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارد میلز پرون سه‌شنبه امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارد میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځای ناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی و، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی، اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کورونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد ایردان دغه تورونه بی اساس او بلل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه وجې دی. ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکو اړیکې لري. دا خبره د شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل په تیرو درو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې یو لسغړي د ملي امنیت لخوا نیول شوی او درې مشرانې وژل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا له القاعده سره اړیکې رد کړې دي. د ایران د بشری حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتې دل وغندل. دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه ورځنۍ لوبه هم پرون وګټله. په دې لوبه کې په 500 کې د نه لوبغاړو په شجیدو مقابل لوبډلې ته د افغان لوبغاړو لخوا 218 منډو هدف ورکړل شو. آیرلند ونتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړي او په 16 منډو تفاوت لوبه وبایلله. راشد خان په 4 وکټو او 34 منډو غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستيال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو باندې محکوم کړ. پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,200 ډالرو معادل د اسارو د قاچاق تورم شامل ده. دا پیسې به بیرته حکومت ته تسلیموي او دغه پیسو 4 برابر جریمه به هم پرې کوي. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراهۍ په تور په 2 کاله باندې محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولوله. راځو د پروګرام دویمه برخه ته. لمړی څو راپورونه لرو تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خبر شیم. که څام په قطر کې د افغان سولې مذاکرات په سر روان دي، خو په غو ولایتونو کې چې اوسیدونکو جګړو زیات ځپلي به هم د مذاکرات روان بهر ته خوشبيني شته. یو هم د غزنی ولایت دی چې پکې سخت جګړې تیر شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي تملری نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان، قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د دې هلي بیا ژوندې سوې دي. د یوای خبرې یوې جدي مرحلې ته رسیدلې، خو تاوتریخوالی زیات سوی دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولی سي. د باور لري که روان تاوتریخوالی هم په دغه کچه و، کېدای سي د سولې خبرې زیان ومومي، خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې لوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورته کشېږدي. دی له ټولو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجي داود وایي د سولې د خبرو روان بهیر دوی خوشبین کړي دي.
ټول مردم خوشبین است د سولې.
ټول خلک خوشبین دي سولې، قراری او آرامۍ ته. خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. که د اوربند خبرې وسي ډیر به ښه سي. که اوربند وسي خلک به آرام او قرار سي.
مردم آرام مشه قرار مشه.
محمدین تقریبا 10 کلن ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کېږي. دی په جګړو کې پښکېلو لورو ږغ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس مخپل امید ډیر ورته پیدا شوی، ډیر په تمه یو، غواړ چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همداسې پرمختګ وکړي او پر مخ ولاړ شي، او دغه کړېدلی هیواد دغه ځپلې ولس لپاره چې سي یو امن فضا رامنځته شي.
سمی الله 28 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی. سمی الله وایي، موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاتې سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو، بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نه سي لیدلی.
نو زموږ د ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو، که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړو، یو دغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو دغونه که په هر یو باندې توپخت دی راشي، دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي، او د زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو بلخته هلته د فارسی ژبه د نموتی او پیژندل شوی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی د پلار خواجه بهاودین ولد مقبره د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. لډیر وخت راځي د خواجه بهاودین ولد زیارت او مقبره ویجاړه پرته وه، اوس چارواکي وایي چې هڅې روانې دي دغه مقبره بیرته جوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته، او تر هغه وروسته به د ازادي اورېدونکو نیس پروګرام خپور شي.
د ترکیې هیواد په 1940 نویم لمریز کال کې ژمنه وکړه چې د څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت به د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولد خانقه په بلخ ولایت کې بیا ورغوي. د ترکیې دولت د مرستو د همغږۍ دفتر یا ټیکا ویلي وو چې د دغې خانقه تر څنګ به یوه دینی مدرسه او د شاوخوا سیمو خلکو ته به یې د استوګنې یو ښارګوټی هم جوړ کړي. اوس د څه باندې 5 کلونو په تیریدو سره د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست بیا وایي چې د ترکیې هیواد په دغه خپلې کړې ژمنې عمل ونه کړ، او په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د خانقه ودانۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ ده. د یادې ادارې مرستیال حتی محمد ساو ازادي راډیو ته وویل،
مدرسه د مولانا د پلار د خانقاه د هغه سیمه په جوړوي پیره معلومه دلای له امله تر اوسه پورې هغه نه جوړه شوې. د ترکیې هیواد د دې عوامل هم په روښانه نه کړو چې څه عوامل وو چې دا کار سرته ونه رسېد.
په افغانستان کې د ترکیې هیواد ډیپلوماتیکو سرچینو تر دمه په بلخ کې د بهاودین ولد د خانقاه د بیا رغولو د کار د نه بشپړولو په اړه سپیناوی نه دی کړی. د بهاودین ولد خانقاه په بلخ کې د لرغونو سیمو په قطار کې راځي چې د مزار شریف په 40 کیلومتره فاصله په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دغې خانقاه ودانۍ پر بلخ د مغولو د حملې په جریان کې زیانمنه شوه، او تر دمه د افغانستان حکومت یوازې ورته یو وسپنیز چتر یا سرپوښ جوړ کړی تر څو د ودانۍ پاتې برخه هم د واورې او باران له کبله ویجاړه نه شي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغې خانقاه د پاتې برخې ودانۍ د ساتنې په برخه کې لاس په کار شي. د دغې ولسوالۍ د المانو سیمې یوه اوسیدونکي 22 کلن سمیم خسرو ازادي راډیو ته داسې وویل،
د مولانا خانقاه له افغانستان له تاریخي اثارو څخه ده، او دا ښایي چې مولانا د افغانستان مرتبط ده. دولت باید د دې خانقاه د ساتنې لپاره ډېره هڅه وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې د ملي بودیجې څخه په مصرف په بلخ کې د بهاودین ولد دغه خانقاه بیا ورغوي. د دغه وزارت موین عبدالمنان شیوا شرق سره لدی چې د بهاودین ولد خانقاه ته د ځانګړې شویو پیسو اندازه څرګنده کړې نه ده، خو ویلی دي چې د خانقاه تر څنګ به د همدې ودانۍ په چاپیریال کې یو جومات او د سامان اچا لپاره به یو تالار هم جوړ شي. مولانا جلال الدین محمد بلخي د افغانستان له نامتو شاعرانو دی چې په اتمه پیړۍ کې یې ژوند کاوه. دغه اشعار له دري څخه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوي او نړیوال شهرت لري.
دلشکرګاشر او جنونور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان وایي
کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ د دې ستاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستون سوبندي تمسویو د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به در وورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي ستاسو خام مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدی خبرونه تشرغلی ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي شکایتونه مشتره رسیدلې دي موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل ووري او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي لمړی اوریدونکو داسې وای
السلام علیکم زه غلام حسن خان غیرت کوچای خوست له ولایت نه کښ سپټماس کې موضوع د ازادۍ را دو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا ډیر اخیری درجه باندې اوستر رسیدلې ده چې د موږ مال چرونه د موږ ترجینه د موږ میله د ټولې غزب سوي د ټولې لندې سوي د کپلوګار کې د کپ میدان ورداګو کې د خوست ولایت کې د پښتیا کې د نو کوچانو سره ډیر غوښت ظلم او زور زیاتای کیږي د کوچانو مې له ټوله غاصب شي چې کوچان خپل سیمه ته ورسي نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي دی موږ یې له ټولو له هر چا نه لرو له اسلامي امارات نه دا یې له لرو چې باید کوچانو ځون ته ډیره توجه وکړي ډیری چلان وسره ونه سي د لوګر په سیمه کې او له هر چا ته هر څوک په هر سیمه کې واقدار دی له ټولو نه دا یې له لرو چې کوچانو مشکلاتو او د کوچانو ملو ته ډیر توجه وکړي او د کومه مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي نو کوچیان مجبور وو کله په دې چې څوک یې غواړي وري نو د حق د پا وکړي نو بعضې دوی کې دوی کومه د پا کړی دی د خلکو د تورونو ته لګولې چې ورور دوی ظلم کړی دی دا سیمه واکدار خلکو نه لایل لرو چې باید د کوچیان حق توجه وشي السلام علیکم
بله احمد صاحب تاسو نه به ورو چې تاسو دې اوریدونکو ته ځواب ورکوي
کوچی ورور څخه ډیره زیاته مننه چې خپل ستونزې ثبت کړې ده خو انته چې د کوچانو د زمکو د غصب خبره کړې ده د ډیره سمنه غنم مونږ چې د کوچانو د زمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لکستونزه درلودله هغه په وړي کې خو بیا خوشبختانه دي ځایی مشرانو سپنګرو په منګلتو باندې هغه ستونزه چې دا هر څوله نورو ځایونو کې لکه د چنمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو سر ځای دی غصب شوی خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو سرځایونه نه غصب شوي کوچانو ډیر زیات سرځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په سرځایونو باندې شخصي خرګوټي جوړ کړي دي موږ چې دا د کوچانو د سرځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي موږ د دولت له رئیس سره دا ستونزه شریکه کړی ده ولسمشر دی یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلف کړی دي چې د کوچانو ټول سرځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې دا سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوي دي؟ څومره مخته تللی دی؟ یا واقعا عملي سوي که څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نره شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي، او ځایونو ته چې هلته د کوچانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي صفحیې تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پرې جوړ سوي دي کارګوټي، هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسي. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وي، ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدای. او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغوري.
بله احمد صاحب، بیا هم به همدې موضوع باندې زه تم کېږم. مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو، دا ستونزه یو لږ یعنی ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې له چا چې غصب کړی د شارکونه یا شارګوټې پر جوړ کړی دی د هغوی نه راګرځول بېرته سخت کړ دی، نو همدغه کوچان بیا بېرته مجبوره کېږي چې په سیمه کې د هماغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کړي، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي؟ دغه کسانو چې ځمکه وار له مخه غصب سوي ده او بېرته نه دي توانېدلی چې راوی ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو څړځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه څړځایونه دي چې کوچان یې له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قبالې لري، چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو څړځای ده. او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی، هغه ټول هغه دي څړځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې دي څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول څړځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې د دو ګټې لري، یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بېرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي، غوښې، وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ترې ساتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچی هم د سروبیل ولسوالۍ نه اړیکه نیولې د تګاو له سیمې. وروره موږ دغه مشکل ده چې موږ اسمان دې بېس غالې ته مال وروړو، بس حکومت هم نه پرېږدو چې د دې کلي سر سره مال چېر کړو. بس د شینو راته وایي دله ماشیا سره دې ولیدله، زما زنانا دې ولیدلې، کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي، ولې داسې کار ده؟ دغه هم کوچان هم دي افغانستان دي. بس سلام په احترام.
بله احمد صاحب،
کوچی وروسته څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرې خایده، او زه خوشحال په دې باندې یم چې زمونږ کوچان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ده پوښتنه وکړه چې زمونږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک مونږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې ده دویم مونږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بیا ګیلې کوي، د کوچانو مالونه زمونږ پټیو ته راځي، زمونږ باغونو ته راځي، زمونږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي، او دویم چې ده هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت پرې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه و رمی چې ده یو له باغونو پټیو څخه لري ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهیږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هر سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې او اوښان او خرو ده. هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور د کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ ته مصرفېږي.
بله، مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم سته د دوی ستونزه به واورو.
ګران وروره السلام علیکم، زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې. وروره مخکې چې کله د مرستې ورکول کېدې کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه شوې، اوس د ملي دسترخوان شیرانیږي. موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم شي کې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
احمد صاحب، د دوی ستونزه بیا بېله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوي دي دوی مستحق کېږي، آیا رسېږي؟ تاسې په دې برخه کې څارنې لري؟
کوچان چې ده د همدې هېواد اتباع دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هره سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو ته هم خدمات وړاندې کوي. هېڅوک دا نه شي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې دې کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې ده عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړي دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو چون د کوچانو روغتیا ته هم دوی مسؤول دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤولین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره. دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله، ډېره مننه. یو دوه نور اورېدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
زورغاډو زه بچم د هلمند ولایت له واشېر. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان دې بالخصوص پام نه دی کړی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام فایده کړی چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هماغه ستونزه وه خو دا ور په هلمند ولایت کې. احمد صاحب،
تقریبا درې اونۍ وړاندې زمونږ رهبري او خاص ډول باندې د کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اوریدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایتي ادارې سره والی صاحب و هملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړې دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعاً ستونزې لري، خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کې.
بلې، او بل اوریدونکی به هم راواخلو، وروستی اوریدونکی دی. البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو، خو دا مو د بېلګې په ډول د یو څو تنو د غږونه راخیستي دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو، څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسو هم ورته جواب ورکړئ، دوی خپل جواب اخلي. له دوی به واورو.
السلام علیکم.
ولا دا سده چې خیر د دوی نظر ده، کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان، البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي، حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده، او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې پخوا موږ سره ډېر مرستې کېدلې، اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې، کومکونه هم زیات وو، خارجي ډونران هم زیات ول. اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي، طبعاً دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېر فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي، هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي. آیا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره، دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بېرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړوونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې ده بیا دوه اړخیز ټیمونه دي ته جوړېږي. هماغه کوم دونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی حیاتان زموږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان، اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه پرکه ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وسي یا دا چې دا ناسم وویشل سي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې د پخوا پرتله اوس مرستې ډېرې کمې سي. تاسو د راډیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د امریکا مسول او ویان شغل عرفان الله احمدی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنه مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar